سلام د خبرونو سره ټکی د افغانستان د جمهوریت ریاست کاندید اشرف غنی احمدزی ویل د روانو انتخاباتي لانجو په اړه د ټیم سکوت د کوم جوړجاړي معنا نه لري. د افغانستان د انتخاباتو خپل کمیسیون دارالانشا پخوانی رئیس ضیاءالحق مرخیل له افغانستان څخه د تېښتې موضوع رد کړه او د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون یې وغوښتل چې په ده پورې ټولې دوسیې باید په جدیت سره وڅېړي. او د بشري حقونو د څارنې ډلې یا هیومن رایټس واچ له پاکستان غوښتي چې د تروریزم ضد نوی قانون لغوه کړي. سر کې هم پام وکړئ خبر ته چې د ازادي راډیو د خبریال احمد زبیر ژمن د مړینې په اړه دی. د ازادي راډیو خبریال احمد زبیر ژمن د ورپېښې ناروغۍ له کبله تېره شپه ناوخته د سهار په 2 بجو له دې نړۍ سترګې پټې کړې. اروخت ژمن له ډېرې مودې راهیسې د سږو د ناروغۍ له کبله د اسلام آباد په یو روغتون کې بستر و. د ازادي راډیو مشر هاشم مومند په دې اړه داسې وایي:
په ډېر خوشینۍ باندې مونږ نن خبر واخیست چې مونږ یو ډېر ګران همکار، یو ډېر لایق انسان، یو لیکوال، یو ژورنالیست او یو شاعر چې ډېر کلونه د ازادۍ په راډیو کې د پښتو ژبې د چیف ایډیټر په توګه کار کاوه نن سهار وفات شوی دی. د ازادۍ راډیو ټول همکاران په دې پیښه باندې ډېر زیات خوشینی دي او مونږ د زړه له کومې د ژمن صاحب کورنۍ ته د صبر غواړو د الله پاک نه.
اروخت ژمن 2 کاله وړاندې په یو متدینه او روڼ اند کورنۍ کې زیږیدلې و. د اروخت ژمن د جنازې او فاتحې د مراسم په اړه به وروسته خبر ورکړل شي. د افغانستان د جمهوریت ریاست کاندید اشرف غنی احمدزی ویل د روانو انتخاباتي لانجو په اړه د ټیم سکوت د کوم جوړجاړي معنا نه لري. ښاغلی احمدزی نن په یو خبري کانفرنس کې ویل د تحول او دوام ټیم د روانو انتخاباتي لانجو په اړه د دې لپاره له صبر کار اخیستی چې غواړي د خلکو رایو ته په پوره توګه درناوی وساتل شي.
همیشه په صبر او حوصله رفتار کوي، اما موږ صبر او حوصله د ډار معنا نه لري، د دې معنا نه لري چې ضعیف موقف، اما خلک کې تشویشونه پښتنه داده چې آیا موږ کوم معامله کړی او ځواب مې واضح ده. اتناس په آزاده اراده باندې موږ معامله نه ده کړی او نه کوو.
خغلی احمد زید انتخاباتو پر کمیسیون هم غږ وکړ چې د مهالویش لمخې دي ابتدایي پایلې د سرطان په 14 او وروستي نتایج باید په 1 اعلان کړي. څو راتلونکي منتخب ولسمشر د اسد په 12 د لوړې مراسم ترسره کړي. د بلخ د افغانستان د انتخاباتو خپل کمیسیون دارالانشا پخوانی رئیس ضیاءالحق مرخیل له افغانستان څخه د تېښتې موضوع رد کړه او د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون یې وغوښتل چې د ده په اړه ټولې دوسیې باید په جدیت وڅېړي. ښاغلی مرخیل نن په یو خبري کانفرنس کې وویل د انتخاباتو په بهیر کې د ده په اړه ډېرې توطیې جوړې شوې، خو د تر خپلې وسې د ځینو قمندانانو او والیانو په شمول د چارواکو د درغلیو او لاسوهنو مخه ونیوله. ښاغلی مرخیل د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون وغوښتل چې د ده دوسیه باید په جدیت سره وڅېړي.
کله چې د فرار موضوع یا د ما د مسافرت چې دوی فرار نمبر باندې کوي هغه رسوا کیږي، وخت و زمان رسوا کیږي. زه باور لرم چې دا نورې توطیې به هم وخت و زمان رسوا کیږي. امیدوار یم چې د شکایت محترم کمیسیون چې اوس ما قضیه اصلي مرجع ته تللې هغوی بې طرفانه مستقلانه او په دقت باندې دا موضوع وڅېړي او لس په جریان کې واچي.
خغلی مرخیل هم درس ټینګار وکړ چې د انتخاباتو نتایج باید د مهالویش له مخې اعلان شي او د انتخابات خپل کمیسیون دي د هیڅ سیاسي فشار لاندې خپل کار نه ځنډوي. د افغانستان مربوط مهم خبرونه لاندې د میورسته د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم خغلی د بشري حقوقو د څارنې ډلې یا هیومن رائټس واچ له پاکستان غوښتي دي چې د تروریزم ضد نوی قانون لغوه کړي. د بشري حقوقو دغه نړیوالې مؤسسې دغه نوی قانون د ځپلو قانون نومولی دی. د پاکستان پارلمان د تروریزم ضد نوی قانون د جولای په 2 تصویب کړ چې لمخې په تروریستي پیښو کې مجرم ته باید سزا 2 برابره شوي او امنیتي ځواکونه کولی شي چې په تروریزم تورن کس تر 3 میاشتو پورې پرته له دې چې د هغه پر ضد جرم سند وي په توقیف کې وساتي. د بشري حقوقو د څارنې نړیواله مؤسسه وایي دا ممکن ده چې له دغه نوي قانون څخه د هغو کسانو پر ضد استفاده وشي چې د حکومت پر تګلارو انتقاد لري او سوله ییز اعتراضونه کوي. د اسیا لپاره د بشري حقوقو د څارنې ډلې مرستیال فلم کین په یو بیان کې چې د جمعې پر سپور شو ویل دغه نوی قانون ګونګ دی او یو شین څراغ هغو خلکو ته ورکوي چې له مشکوکو کسانو سره د توقیف په وخت زور زیاتی کوي چې دا تشدد هسې هم په پاکستان کې عام دی. په مصر کې یوې محکمې د اخوان المسلمین ډلې مشر په ابدي بند محکوم کړ. یو مصری ټلویزیون د شمې پرز ویل روس له هغې چې تیر کال محمد مرسی د پوځ لخوا له واکه لیر شو په بدی تور پورې و چې د اخوان المسلمین له شپږ درشو نورو غړیو سره په نارامیو او تاوتریخوالو کې لاس درلود. بدی په دوو نورو قضیو کې هم د اسلام پالو مخالفانو په وړاندې په تاوتریخوالي کې په اعدام محکوم شوی دی. محکمې همداراز د شمې پرز د اخوان المسلمین پر لسو نورو غړو هم د اعدام حکم صادره کړ. او د یوکرین جمهور رئیس پیترو پروشینکو د دې هیواد پوځ ته امر کړی چې په ختیځ ښار سلویانس کې د یوکرین ملي بیرغ پورته کړي. د یوکرین د جمهوري ریاست دفتر پر وې پاړه نن ویل شوی جمهور رئیس امر کړی چې د سلویانس کار پر دولتي ودانیو د دولتي بیرغ پورته شي. د یوکرین د کورنۍ چارو وزارت تر دې مخکې اعلان وکړ چې د روسي پلوي کوونکي وسلوال او د هغوی قمندانان په سلویانس کې له خپلو پناه ځایونو تښتېدلي دي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه له لنډې دمې وروسته د افغانستان د څو مهمو ښارونو د هوا حالاتو اټکل مه هېروئ. د هوا حالات اټکل د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د راپور له مخې شوی دی. په کابل کې به د تودوخې لوړ درجه 3 ټیټې ولست، اسمان یو اندازه وریځ دی. په کندهار کې د تودوخې لوړ درجه 9 ښودل شوی ټیټې 24 چې اسمان دلته هم برک ښودل شوی. په هرات ښار کې تودوخې لوړ درجه 2 ټیټې ولست، اسمان شین ښودل شوی. په مزار شریف کې د تودوخې لوړ درجه 8 ټیټې 26 اسمان لمر دی. او په جلال آباد ښار کې د تودوخې لوړ درجه 9 ټیټې 8 اسمان نیمه وریځ ښودل شوی.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
بله دوستانو، د ترشنه آسمان لاندې د ازادي راډیو دی 19 پروګرام ته چې په مستقیم ډول خپرېږي او تخنیکی همکاري پکې د حمید رکین ده، تاسو ته خراغ لاست ویم. زه رضوان مراد او امید مرزبان د خپرونه وړاندې کو. او د دې خپرونې په برخه کې لکه څنګه مو چې په لومړۍ برخه کې ویل چې د افغانستان د هوایي ځواکونو په اړه خبره کو. د افغانستان د هوایي ځواک د نشوالي، د افغانستان د هوایي ځواک د نیمګړتیا او د غرض د افغانستان د هوایي ځواک ته د افغان ځواکونو د ضرورت په اړه خبرې کوو. په همدې خپرونه کې به موږ سره محترم میلمانوي جنرال صاحب عتیق الله امرخیل د افغانستان د هوایي ځواکونو پخوانی افسر دی، د غرض جنرال غلام حسین هزاره د پوځي چارو کارپو دی. ساسو دوستانو پښتنه به جوابوي او په همدې اړه به ورسره خبرې کوو.
بله سلام، امید مرزبان را هم بپذیرین. در یک ساعت دیگه که از برنامه زیر آسمان کبود باقی مانده، قسمی که رضوان گفت در رابطه با توانایی ها، نیازمندی و کیفیت قوای هوایی افغانستان بحث میکنیم و اینکه چگونه میشه این قوا را تقویت کنیم و چگونه تا به حال حکومت افغانستان نتوانسته قوای هوایی خود را به پای ایستاده بکنه. به هر حال در رابطه با وضعیت قوای هوایی افغانستان خبرگزاری فرانس پرس اخیراً گزارش نشر کرده که این گزارش را با هم میشنویم و بعداً به بحث ادامه میدهیم.
در حال حاضر قوای هوایی افغانستان در بخش پیلوتان آموزش یافته و سایر پرسنل خدماتی کمبودی های زیاد دارد و به عقیده کارشناسان خیلی بعید به نظر می رسد که در جریان 2-3 سال آینده این کمبودی ها از بین برده شود. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، در 13 سال گذشته نیروهای مقدم زمینی جنگ با شورشیان را تعداد زیاد تیارات جت، هلیکوپتر، تیارات بی پیلوت و ترانسپورتی آمریکایی حمایت کرده است. اما اینک که تا پایان سال جاری میلادی بخش اعظم 51,000 عسکر نیروهای بین المللی از افغانستان خارج می شوند و حمایت هوایی آنها هم کاهش خواهد یافت، قوای هوایی ضعیف افغانستان باید خود این مسئولیت مهم را پیش ببرد. مقامات آمریکایی می گویند در این جای تردید وجود ندارد که بعد از سال 2015 میلادی نیز هلیکوپترهای آپاچی و تیارات جت آمریکایی حملات زیاد را انجام نخواهند داد و شرایط برای اجرای عملیات‌های هوایی سخت خواهد شد. تعداد 32,000 عسکر آمریکایی در سال 2015 میلادی به 9,800 تن کاهش می‌یابد و بخش اعظم آنها در دو پایگاه بزرگ یعنی در کندهار و بگرام مستقر خواهند بود. چون نیروهای زمینی خط مقدم کمتر می‌شوند، با آن حمایت هوایی نیز کمتر خواهد شد. بر اساس گزارش آژانس خبری فرانس پرس، در حالی که نیروهای پلیس و اردوی افغانستان در جنگ‌ها سهیمند، اما قوای هوایی این کشور خیلی ضعیف است. زمانی که بالای نیروهای پلیس و اردوی افغانستان حمله صورت می‌گیرد و یا با کمین مواجه می‌شوند، آنها تا حد زیاد بر حمایت هوایی تیارات آمریکایی اتکا می‌کنند. مؤسسه تحقیقاتی CNA می گوید افغانستان به حمایت زیاد هوایی نیاز دارد و برای تقویت نیروهای هوایی این کشور خیلی بیشتر از آنچه که پلان شده نیاز است. اما این کشور ظرفیت جذب مساعدت‌های بیشتر از آنچه را که برای تقویت نیروهایش پلان کرده است ندارد. به گفته مؤسسه تحقیقاتی CNA، قوای هوایی افغانستان بر اساس پلان تعیین شده در زمینه یافتن پرسنل مسلکی مشکلات دارد و در صورت شمولیت افراد جدید، آموزش کامل آنها تا سال 2018 میلادی وقت را خواهد گرفت. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، افغانستان یک کشور کوهستانی است و شورشیان اکثر راه‌های مواصلاتی آن را ماین‌گذاری کرده‌اند که قوای هوایی برای این کشور خیلی مهم است. افغانستان از مدت‌ها به این سو از نیروهای بین‌المللی خواستار تیارات پیشرفته شده است و تا اکنون 88 تیاره دارد که تیارات ترانسپورتی، اکتشافی و تیارات مختلف دیگر شامل آن می‌شود. بر اساس گزارش دفتر سرمفتش ایالات متحده ای امریکا، افغانستان 9 تیاره هلیکوپتری می عبده دارد. افغانستان آرزومند است تا نیروهای هواییش را با تیارات E-29 تجهیز کند که واشنگتن آن را خریداری خواهد کرد. گرچه این تیارات ضعیفتر از تیارات جتند، اما مقامات می گویند که با اراضی افغانستان مناسب بوده، می توانند به طور مؤثر از طریق هوا بر مواضع شورشیان حمله کنند. ولی خریداری این تیارات هم به خاطر منازعه حقوقی بین شرکت‌های آمریکایی و برزیلی با تأخیر مواجه شده است. آژانس خبری فرانس پرس می نویسد. بر اساس احصایه نیروهای هوایی ایالات متحده آمریکا، در سال گذشته تیارات آمریکایی 21,785 ماموریت هوایی را انجام دادند. در حالی که تعداد این ماموریت‌ها در سال جاری میلادی تا اکنون بیش از 6,000 بوده است.
گزارش از خبرگزاری فرانس پرس را آرش همایون مرور میکرد در رابطه با وضعیت قوای هوایی افغانستان. موضوع مورد بحث ما در این برنامه زیر آسمان کبود هم همی است.
بله دوستان، اول که څنګه چې امید ویلې له محترم ملمنو سره په د افغانستان د هوایي ځواک په اړه خبرې کوو. همداسې به د کابل په سټوډیو کې د پوځي چارو کارپوه جنرال صاحب حسین هزاره لمونږ سره د تلیفون په لیکه کې دی. د کابل په سټوډیو کې زما خلک جنرال صاحب وبخښي. جنرال صاحب، لومړی دا تاسو نه پوښتنه وکړو ترڅو اورېدونکو خبر شي چې د افغانستان د هوایي ځواک په تاریخ کې او څرنا واچوي، څومره الوتکې مو درلودې، هوایي ځواک کم په کم پوزیشن او کم موقعیت کې و، څومره جیټم درلودې، که په دې اړه لږ وغږېږئ.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین. زم خپل وار تاسو ته او تاسو محترم همکاران ته سلامونه وړاندې کوم. اول خو زه غواړم چې د سیو لنډ تبصره ولرم په اردو یا په فوز باندې.
مهرباني.
بله سیب، په دې ارتباط موجود سیدی سیب چې اردو یا فوج دا په څو بخش شاملې کې، یعنی زمینی، هوایی او بحری. چې موږ دلته په افغانستان کې زمینی او هوایی ځواکونه لرو، بحری ځواکونه نه لرو، په دې خاطر چې زموږ تاسو وطن مهات په خشکه دی او بحر سره موږ لاره نه لرو. زمینی سنفونه خوب ډیر دی، او پیاده دی، سواره دی، سواره نظام یا موتوریزه دی، زریحی دی، او همدغه سی ارتلری توپچی، او پدې کې نور انجینری او لسکونه نور اصلی او فرعی سنفونه دی، اپریشن، عملیات، کشف، استخبارات، مخابره، لوجستیک. او پدې خوب رازو چون نننه بحث په هوایی برخه دی، او په هوایی برخه کې خزه خوشحالی هم چیز ما محترم گران اورور مشر اورور استاد می جناب امرخیل صاحب هم تشریف راوړله، او د په ډېر چون کې دمانه ډېر سینیئر دی، او ډېر یو با وفادار او ډېر مسلکی پیلوت او افسر زمونږ په امنیتی او خصوصا په وی تیر درې لسیزه کې ځواکونه کې پات شوی دی. دې په دې باندې پوره دغه ولري خو زه داسې تفصیل باندې نه درسم، او خو مونږ په هوایی بخش کې هم مونږ متاسفانه تهاجمی تیارات نلرو، تدافعی تیارات نلرو، هموی او کشفی تیارات اوس نلرو، ترانسپورتی برخه کلی که سشتا خو اغام دیر دسی دغدی او زمونگا اردو افغانستان اردو فقط اوس په ترانسپورتی او لوجستیک برخه کې او سو پروان هلیکوپټر او سی 27 تیارې لري او ډیر تر ډیره په ایصاف او په ناټو باندې متکی دي چې متاسفانه زمونږ داسې چې مونږ باید ضرورتونه پوره شي نه لرو او په دې کې هم اوس چونکه وخت ډیر حساس شرایط باندې مونږ قرار لرو او څنګه چې تاسو وفرمایله خارجي ځواکونه تلون کې دي افغانستان او په ډیر تاسف چې په بل ورځ مونږ محترم وزیر دفاع او وزیر داخله دغه سرګندونه لرله په پارلمان کې و 150,000 نفر نیروهای خارجي از افغانستان خارج میشه و ما تابعاله بدیل نداریم. خب سوال در اینجاست که متاسفانه ای بدیل کی ایجاد بکنه؟ غلام حسین نظاره ایجاد بکنه، جناب جنرال امرخیل ایجاد بکنه، یا جناب مرزبان سیب ایجاد بکنه، یا ملت بیچاره ایجاد بکنه؟ خب شما ایجاد میکردین تا 13 سال گذشته، چرا بدیل ایجاد نکردین؟ چرا به قوای هوایی ما تجهیز نشد تا طفل گریه نکنه میگه مادر شیر نمیته؟ چرا شما بار مطالبه نکردین و چرا نیازمندهای اردو و قوای زمینی هوایی افغانستان نیروی سگانه را ارزیابی نکردین و ایره از کشورهای متحد خود تقاضا نکردین؟ سوالاتی است که بعداً به این میپردازیم وزرای داخله و خارجه
بالا اینو هم صحبت میکنیم، حتما تو صحبت میکنیم. تشکر جناب جنرال صاحب هزاره و حالا جناب صاحب عتیق الله امرخیل هم استودیو تشریف آوردن. از تشریفاتتون تشکر جناب امرخیل صاحب. اندکی مختصرا در رابطه با وضعیت قوای افغانستان، قوای هوایی افغانستان اگر صحبت بکنین شما امرخیل صاحب، که در چه وضعیت است قوای هوایی افغانستان؟ آیا توانایی ازیره داره که اردو را در عملیاتی که جاری هست در نقاط مختلف افغانستان در جنگ چریکی همکاری بکنه و همکاری از این قوای هوایی در این عملیات چقدر مؤثر است؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما، به شنوندگان عزیز شما و همچنان جنرال صاحب هزاره محترم، برادر بسیار عزیز ما. ببینین قوای هوایی را اول باید ما تعریف بکنیم که خود قوای هوایی چی است و چی نقش را داره در جنگ های مدرن امروزی و چی نقش را داره در جنگ های چریکی و چی نقش را داره در از بین بردن اهداف خرد و کوچک و بسیار محکم. قوای هوایی صنف مستقل است که به حیث ستون فقرات یک اردو به شمار میره و در تمام جنگ های مدرن امروزی قوت های هوایی یگانه قوت ضربتی، قوت مانوری که با سرعت بسیار زیاد، با حموله بسیار زیاد، حموله مطلب ما از سلاح بمی و سلاحایی که مرمی باشه و راکت های رهبری شده و غیر رهبری شده باشه که ما ایره به نام حموله یاد میکنیم در مجموع. بنان این قوت ها در حال حاضر در تمام جهان در جنگ ها اینا بسیار باثرت خاصی را به خود داره، نه تنها در خود عملیات جنگی بلکه در انتقالات در اثر بسیار مثبت را بازی میکنه، به خاطر ازی که در یک اردو سی چیز بسیار عمده و اساسی به شمار میاد. یکی این که اکمالات همه جانبه، دوم یک به اصطلاح تعلیم و تربیه بسیار عالی و سوم قومندانیت بسیار خوب. در جنگ های چریکی امروزی بسیار ضرور هست که ما تیارات مانوری داشته باشیم که اول قوت ها را از یک منطقه به منطقه دیگر به بسیار سرعت و آنی انتقال بده، به خاطر از که جنگ های چریکی جنگ های پر سرعت است. در یک جا حمله میکنه، فرار میکنه، در جای دیگه ظهور میکنه، جنگ میکنه، در قسمت سوم ظهور میکنه. اگر ما نتانیم قوت های خود را به سرعت وقت و به بسیار سرعت از یک منطقه به منطقه انتقال ندیم.
جناب صاحب امیر، رابطه با درگیری های اخیر هلمند، آیا در همین مسئله حکومت امی قوای هوایی افغانستان تانسته که در قسمت ترانسپورت و انتقال سربازا نقش بازی بکنه؟
من میخواستم امیر، چرا من زمانی که برای شما گفتم لیدرشپ یا مدیریت، اینی ضعف مدیریت موجوده، اینا نتانستن که از این کار بگیره. قوای هوایی همیشه یا خودش عمل میکنه یا نظر به درخواست عمل میکنه. اینالی اگر اینا یک مدیریت قوی در قوتهای زمینی ما در وزارت دفاع ما موجود میبود، در وزارت داخلی ما موجود میبود، فوراً از ولایتهای همجوار مانند قندهار، مانند هرات، مانند فرا، از این بسیار به سرعت قوتها را دوج انتقال میداد و توسط همی هلیکوپترها انتقال میداد. خب طیارات ترانسپورتی، یک چند طیاره امریکایی که ما شما داریم، ما در میدان استاد است و پروازم کده نمیتانه به خاطر ازی که خب شرایط چطور است چنان است. خب مقصد در موجه استاد کده و به نام یک قوای هوایی گفته، ولی از او کدام کاری نمیگیره. اینا رو به مدیریت ضرورت است که مدیریت چطور میتانه امیر ترتیب کنه، امیر تنظیم کنه، امیر به سرعت انجام بده.
بله دیره من
این مسئله است که ما پیشتر راجع به مدیریت گفتیم.
بله
اجان.
بله جنرال صاحب هزاره
او دغه خاطر
جنرال صاحب امرخیل لدوانو نظم ما پختنه داد چې دولس کال کېږي تقریبا هم وی همار کلاشنکوفونه دا نوی ماډل ډیر سلا ور کړی د خارجانو کڅه هم ثقیل نه د سپک سلا د تاسو اکثره په دې مسلو باندې بحث کوي، ولی امغه پخوانی یا اپګریډ سوی روسی هلیکوپټر اغم څو دانه د شمار افغان ځواکونو ته واغسل، ولی خپل د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره څومره چې وعده کړي دي ناتو او امریکا، ولی دوی اقدام نه کوي؟ یعنی د سنوي سید د افغانستان فضا او د افغانستان اقلیم د روسیا لوټکو لپاره ویل کېږي جوړ دي، ولی امریکایان د دولس کاله د افغانستان هوایي ځواک نه دی قوي کړی؟
که تاسو اجازه ویسته به جناب هزاره صاحب نم اجازه واخلم، تاسو که سوال دوالو تا متوجه ده. تاسو گوری اول خود اغا فضا چه تاسو وایی چه ده روسیه هلیکوپتر رو ده پارا مساعده ده ده خنده ها خبره ده. لپارا دیدی چه په هر مملکت که چه تیاری جوریگی هلیکوپترون جوریگی اغا خاص خصوصیتونی لری چه اغا چنگ ده چه که ولیسی چه ده امریکایی هلیکوپترون چه ده ووز پرواز کهی، اپاچی پرواز کهی، شنوک پرواز کهی، یا مثلا دانوری پرواز کهی، ده ده افغانستان دی پاره جوړی سوی که دا خپل امریکا کې وي او د بحری قوتونو نه راځي. ګوره دا د خنداور خبره ده چې بعضې خو دوی خپل څنګه چې دوی پرواز کوي، ولی هغسې بیا موږ ته راکوي، هغه بیا افغانستان د پاره جوړې نه دي. وینې که نه داسې خبره باید سړی ونه کړه او داسې خبره خالي کولو هم نه ده. دپاره دیدی چې زه یو پیلوټ یم او ممکن دو دېرش کاله ما پرواز کړی ده په مختلفو ټیپو کې، په هر صورت خلک خبر دي. نو خبره داسې چل ده چې دغه بانې دغه حسابونه هغه چا ته ویل کېږي چې هغه مسلکي نه وي او د ما په مخې کې دا خبرې کوي که کوم امریکایي داسې خبره وکړه، خو زه به ډېر ورته وخندم او زه به ورته وایم چې وروره ته اصلا یا معلومات نه لرې یا خلک غولیې. نو دا دواړو کې به ته بلامت یې. خو پر هر صورت زه غواړم یوه بله خبره هم وکړم که تاسو اجازه
لرئ.
یو ورې تاسو ته دا د هوایي قوتونو دغه مسلکي واب او یا دغه صنفونه تاسو ته معرفي کړم چې د یو مملکت دپاره کوم کوم صنفونه ضرورت دي. پنځه صنف لري هوایي ځواک، پنځه صنف لري. اول صنف هغه شکاري یا د دفتر صنف په نامه باندې یادیږي چې د هغو وظیفه اساسا دغه د فضا د مملکت ساتنه ده، د کشف د دښمن له تیارو نه او د تعرض تعرض دښمن نه. دا همیشه 24 ساعت آمادگی لري په میدان کې، کله په هوا کې ګزمې کوي او خپله فضا د مملکت ساتي. تاسو ولیدئ چې د پاکستان تیاری راغلی کنال ته، ولی موږ چی نه درلوده. د دې وظیفه خاصه همدغه ده چې دوی همیشه باید دغه فضا د مملکت د تعرض د تیاراتو د دښمن نه وساتي او په جګړه کې باید دښمن پرې نه دي چې د موږ په قوتونو باندې حملې وکړه، د موږ په قوتونو بمباري وکړه. دویم صنف د دې په نامه د هجومي یادیږي، هغه تیاراتی چې په نامه د شکاري بمبارد هم ورته وایي، هجومي تیاری هم ورته وایي او تکتیکي تیاری هم ورته وایي. دا تیاری عموما د ځمکنیو قوتونو دپاره اساس، د جګړې دپاره د دوی د اساسي قوت د ملا تیر تشکیلوي. یعنی په هر مشکل چې حملتي قوتونه ځمکني قوتونه مواجه کیږي یا د سخت هدف سره مخامخ کیږي یا د ډیر سنگین هدف سره چې هغه کانکریټ یا بتون ارمنه جوړ شوی یا نور مسائل دوی په هغه وخت کې د دې تیارو ډیر مؤثر فعالیت کوي مخصوصا په جبهه کې بیا مخصوصا د هلوتکې په دغه جنگونو کې چې هلته چریکي جنگونه دي دوی داسې وسایل او وسایط لري چې وړکیترین اهداف تشخیصولی سي چې دا تیارې هم بم وړي هم رهبری شده را کچولی هم غیر رهبری شده را کچولی هم د نور هوایی تیارو په مقابل کې هم رهبری شده را کچونه وړي لدین وروسته چې موږ لرو بیا د کشف سنف لرو دا ډېر یو مهم سنف ده اساسي سنف ده چې دغه هم زمینی کشفونه کولی سي هم هوایی کشفونه کولی سي هم ډېر دقیق کوردینات په لاس راوړلی سي او ډېر ښې عکاسۍ کولی سي حتی په تلویزیوني سیستمونو باندې مجهز دي چې هدف بلکل په خپلو سترګو باندې دوی لیدی سي او صافي ډېر زیات ستاسې له دغه نه به ممکن ووځي سړی ډېر پرې باندې بحث وکړه دا ډیر دی چې دوی زمینی اهداف هغه اهداف چې پټ اهداف دي هغه چې ډیر مستور اهداف دي دوی عکاسي کولی سي کشف کولی سي او د قمندانانو د قرار دپاره دا ډیر مؤثرې الوتکې دي ډیر مؤثرې الوتکې دي مثال زه تاسو ته ویلی سم چې جرمني الوتکې په مزار کې دي او په هلمند کې دغسې الوتکې ناتو لري او موجودې دي هلته سته بل صنف د دوی ترانسپورتي صنف ده اگر ترانسپورتي سم چې ډیر اساسي خبره دی هغه دا ده چې په یو مملکت کې دوی ډیر اساسي وظایف دي وړل راوړل دي سربازانو دي د نور حملو دي د اکمالاتو دي او د زخمیانو د شهیدانو د تخلیه ده دغه له خپله صحنې د جنګ نه دوی کوي او په دې په زمین کې نور هغه دي چې له یوه استقامته بل استقامته په ډیر کم وخت کې کولی سي چې قوتونه له دې ځایه بل ځای ته ایسي چې په اوسنۍ جګړو کې په مدرنې جګړو کې دا ډیر مهم ده په مدرنې جګړو کې تر ټولو مهمه معناور ده هر چا چې ښه معناور په سرعت معناور درلود موافقت دغه په لاس کې ده هېڅ سوال نه ځي او پنځم ګروپ د موږ هغه هلیکوپترونه دي چې هم ترانسپورتي دي هم محاربوي دي چې موږ په خپل وخت کې له دغې جملې د ټولو تیاراتو نه تقریبا 1500 هغه فعال الوتکې درلودې چې همیشه په فعالیت کوي او همیشه مؤثریت درلودې او موجودې دي نو په دې خاطر باندې د دې دپاره چې موږ د دېو نه ښه استفاده وکولو بیا هم هغه خبره زه درته کوم چې باید ښه تعلیم و تربیه وي ښه اکمالات وي او ښه لیډرشپ وي
تشکر زنده باشین خب حالا یک بسیار کوتاه همین سوال میخوایم از جناب جنرال صاحب هزاره هم بپرسم جنرال صاحب هزاره به نظر شما وضعیت که شما بررسی دارین برداشت که شما دارین از قوای هوایی افغانستان در مسئله هلمند حداقل اگر مثال بتیم چقدر از این قوا استفاده شد و آیا به درستی استفاده شده نشد
اول خوب جناب مرزبان سه بزرگوار صحبت هایی را که جناب جنرال سه بزرگوار فرمودن تخصصی و تکنیکی بود اگر اجازه بفرمایید یک مقداری ما ابعاد سیاسیش هم صحبت داشته باشیم مسئولیت هایی که متوجه کیا میشه در رابطه با قوای هوایی افغانستان ما چیزی را ما خود ما حداقل برداشت ما به عنوان یک شاگرد مکتب نظامی ما چیزی را به نام قوای هوایی در افغانستان نداریم این قوایی را که ما داریم شامل چند تیاره هلیکوپتر ترانسپورتی است و شامل چند تیاره C-27 است و اینا هم یعنی بسیار ابتدایی هست و پیلوت های ما هم همچنان او چیزی را سه بخش را که جناب شما اشاره کردی در بخش اکمالات در بخش تخصص و در بخش قماندانی هم در هر سه بخش نیروهای ما بسیار ضعیف و ناتوان و غیر مسلکی است و دلیل عمده ضعف مدیریت را هم ما داریم میبینیم که متاسفانه همونطور که حکومت افغانستان به اساس سهم و به اساس به عنوان یک شرکت سهامی از بن اول تا به امروز این تقسیم بندی شد یعنی ما افرادی مسلکی و لایق و شایسته داریم اما متاسفانه که یا نگذاشتن یا عمدن نگذاشتن که مسئولیت به اونا سپرده شود شما هم اکنون در کنار ما و یک شخصیت بسیار بسیار واقعا ما مقتدر و یک شخصیت بسیار متخصص و دانایی رو ما در کنار خود داریم که ما متاسفانه بازان نه جناب ایشان نه بازان ما ملای غریب کسی وضو هم نمیکنه ما انتظار ازیر داریم که نهای روزی خود افطار بکنه شما توجه فرمایید که چرا بعد از گذشت 13 سال ما قوای هوایی کارآمد و کامل نداریم؟ جنگ هلمند رو چی میکنید؟ در هیچ جای ما سربازای ما به شهادت میرسه، یا یک هفته 15 روز مظلوم ما بوی میگیره و تیاری ترانسپورتی نداریم که حداقل را شهید شه یا زخمی شه انتقال بده، و این تیارات بیشتر مورد استفاده به قماندان صاحبا، والی صاحبا، جنرال صاحبا قرار میگیره تا اینکه در خدمت ترانسپورتیشن و حمل و نقل لوجستیک به نیروهای فداکار ما باشه. خب در قدم دومی که به چه دلیل، در قدم اول ما میخوایم خدمت شما عرض بکنیم که مسئول درجه یک کی است؟ مسئول درجه یک حکومت افغانستان است. حکومت افغانستان واقعا اگر اینا دوراندیش میبودن، فکر میکردن که پرده بلستان تر نیمه شپه ده او دغه وطن د مونږ دی، دغه وطن په مونږ باندې جوړیږي، په دې باندې مونږ احساس مسؤلیت وکړو، په ځای د دې چې دوی زر پلسګونه زره لنکروز